پېښور کې د ورځې درې بجې شوردونکو د مشال ریډیو په یو بله ګړه کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمهییزو موضوعاتو رپورټونه او ښوونیز پروګرام سندرې جادوګرې درورو خبرونه له عبدالحی کاکړه وو.
پرون له کراچی پیل شوی د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن حکومت ضد لاریون د سند صوبې سکر ته رسېدلی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا بهرنی چارو وزارت ځانګړی استازی له ولسمشر اشرف غنی سره لیدلی دی. د پخواني شوروي اتحاد وتلي مخالف ولادیمیر بوکوفسکي د شپږ اویا کلونو په عمر کې مړ شوی دی. او سم د خبرونو تفصیل. پرون له کراچی پیل شوی د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلی حکومت ضد لاریون د سند صوبې سکر ته رسېدلی. د لاریون مشر مولانا فضل الرحمن کوي چې نن یې په سفر کې سکر کې غونډې ته په وینا کې تور پورې کړی چې د حکومت اقتصادي پالیسي ناکامه شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې دوی هدف حکومت استعفا ته مجبورول دي. دغه لاریون به وروسته د ملتان پر لور ځي چې هلته به ورسره د بلوچستان قافله هم ملګری سي. په لاریون کې د پیپلز ګوند، مسلم لیگ نواز او عوامي شل ګوند پلویان هم ملګري دي. ټاکل شوی چې لاریون به د اکتوبر پر دیرشم اسلام آباد ته ننوځي. جمعیت علما اسلام او اپوزیشن ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان د استعفا په ګډون د نوو شفافو انتخاباتو غوښتنه کوي. خو عمران خان نن یو ځل بیا پر اپوزیشن ګوندونو تور پورې کړی چې د په وینا د دوی د خپل اغلا په ټولو لپاره سره یو ځای شوي دي. نوموړي دا خبره نن په ننکانا صاحب کې د ګورونانک پوهنتون د بنیاد ایښودو دستور ته وکړه. د پاکستان ترانسپورټران وایي حکومت یې سلګونه کنټینرونه نیولي چې د لاریون کوونکو مخه ډپ کړي. د متحده ترانسپورټران د ټولنې یو مشر اسرار احمد شینواري پرون مشال لیډي ټول د حکومت دغه ګام نه مني.
په څلورو واړو صوبو کې دغه نیول رانیول د ګاړو شروع شوي دي. موږ په شدید الفاظ د دې مزاحمت کړو. موږ حکومت ته دا مطالبه کړو چې که ته څه قسم رکاوټ جوړای دا ستاسو خپل کار دی. په هر قسم جوړای موږ په دې کې کار نه لرو. موږ د یو سیاسي ګوند سره تعلق نه لرو. موږ کاروباریان یو. موږ پری دي چې بلا وجه موږ په کنټینرو باندې روډونه بندوي. موږ د دې خبرې ته کته تیار نه یو.
سلام شینواری زیاته کړه که حکومت یې نیول سوی کنټینر خوش نه کړي نو په احتجاج به لاس پورې کړي. بلخوا په قومي اسمبلی کې د حکومت طریق انصاف سیاستوال اقبال اپریدی وایي د ترانسپورټرانو د ستونزې حلولو په هڅه کې دي. په باجوړ کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن مامون د ځای مشر مفتي سلطان محمد د وسلوالو په ډزو کې ژوبل شوی دی. د باجوړ د پولیسو مشر پیر شهاب علي شانن مشالډي ټول مفتي سلطان محمد په مامون د تحصیل کې خپل کور جمعات ته د سهار مانځه ته پلاره و چې وسلوالو ډزې پر وکړي. هغه ول مفتي د محل په هسپتال کې دی او روغتیايي حالت د اندېښنې وړ دی. پیر شهاب ول د پیر شپاله پلټنې کوي. مفتي سلطان محمد د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن د باجوړ مامون د تحصیل امیر دی. هغه سږ کال له باجوړ د خیبر پښتونخوا اسمبلی په انتخاباتو کې کاندید هم وو. افغان چارواکي وایي د پاکستان او افغانستان پر لاجمن سرحد د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ په نښته کې درې ولسي وګړي وژل شوي دي. چارواکي وایي نښته بیګا په کونړ کې پیل شوه چې سهار یې دوام وکړ. د کونړ ولسي شورا غړي شیرزمین خان وایي چې نښته هغه وخت وسوه کله چې پاکستان د افغانستان له نادي ولسوالۍ سره د تاسیساتو جوړولو هڅه کوله. نوموړي ویلي په نښته کې درې افغان ښځې وژل شوي او درې نور کسان زخمیان شوي دي. د کونړ والي ویند عبدالغني مصمم ویلي پاکستان د کرښه هغې غاړې د هوان ګولي او راکټ لانچري ورتغولي. پاکستان په سمدستي توګه څه نه دي ویلي. پاکستان په 2018 کال کې ویلي چې د امنیت په خاطر د افغانستان سره پر پوله دیوال وهي. افغانستان دا ګام غندلی خو پاکستان د دیوال وهلو ته دوام ورکړی و چې له کبله یې پر پوله څو ځله نښتې رامنځته شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی له ولسمشر اشرف غنی سره ملاقات کړی. خلیلزاد د خالی په ورځ په یو نه اعلان شوي سفر کابل ته رسېدلی و. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي مشال لیډي ټول ولسمشر او خلیلزاد کتنې پخلی وکړ خو په دې اړه نور معلومات ورنه کړل. ښاغلی خلیلزاد پرون له اجرایي رئیس عبدالله سره هم لیدلی. اجرایي رئیس په یوه خبر پاڼه کې ویلي په لیدنه کې د سولې پر بهیر خبرې وسوې. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دواړو لورو په خپلو خبرو کې د بین افغاني مذاکرات لپاره د طالبان لخوا د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. د افغانستان انتخاباتو کمیشن د ولسمشریز ټاکنو نتیجې د نومبر تر 14 ځنډولي. د ټاکنو خپلواک کمیشن مشر هوا علم نورستانی پرون په یو خبري غونډه کې ویل نوې مهالویش له مشورو وروسته جوړ کړی دی. بل لور ته بیا د ټاکنو خپلواک کمیشن یو کمیشنر محمد عبدالله یو شمیر تخنیکی ستونزې د موادو ناوخته لیږد او ځینې نور وجوهات د نتیجو د ځنډ لاملونه وبلل. په افغانستان کې د سپتمبر پر 18 ولسمشریز انتخابات شوي دي. ټاکل شوی چې د انتخاباتو نتیجې د اکتوبر پر 19 اعلان شي خو کمیشن دغه نیټه ځنډولې وه. اته پناه غوښتونکي چې ویل کېږي افغانان دي پرون په فرانسې کې وروسته له هغه له یوې لارې وژغورل سو چې سړی هوا وهلی و. د فرانس قضایي چارواکي ویلي چې دا کسان د فرانس له کالي کیمپه غوښتل ځانونه بندر ته ورسوي څو له هغه ځایه برطانیې ته لاړ سي. په دوی کې څلور ماشومان هم دي. پناه غوښتونکو وروسته روغتون ته وړل سوي دي. تېره چهارشنبه هم د برطانیې پلازمینې لندن ته نږدې په ایسکس ښار کې د 9 هغو پناه غوښتونکو مړي له یوې لارې وموندل سو چې د موټر دننه سړې هوا مړه کړي وو. دا ټول 9 کسان چینایان وو چې غوښتل یې ځانونه په یوې لارې کې لندن ته ورسوي. د پخوانی شوروي اتحاد وتلی مخالف ولادیمیر بوکوویسکی د 68 کلونو په عمر کې مړ شو. نوموړی د شوروي اتحاد د هغه نفسیاتي ځورونې په ډاګه کړې وې چې اتحاد به د خپلو مخالفینو د خاموش کولو لپاره کارولې. هغه پرون د برتانیې په کیمبرج هسپتال کې د زړه د دورې له وجې مړ شو. دا خبره له بوکوویسکی سره تړلې امریکا میشت رضاکار مرکز کړې ده. نوموړی په 1980 او 1990 لسیزه کې د شوروي اتحاد په کیمپونو او نفسیاتي کلینیکونو کې 12 کاله په بند کې تیر کړی ول. پر هغه د شوروي اتحاد ضد احتجاج او پروپاګاندا کولو تورو د له هغو لومړنۍ کسانو چې په ډاګه کړی و چې شوروي اتحاد خپل مخالفه قیدیانو ته د سزا ورکولو په خاطر نفسیاتي ادارې استعمالوي. بوکوویسکی له 1980 کال راهیسې په برتانیا کې اوسېده. شوروي اتحاد د چیلي د کمیونیست مشر لویس کوروالان په بدل کې هغه برتانیا ته سپارلی و. او امریکا تصدیق کړی چې د اسلامي دولت وسوالي ډلې مشر ابوبکر البغدادي په شام کې وژل دی. ولسمشر ډونالد ټرمپ په دې اړه پرون خپل خلکو ته په وینا کې ویل بغدادي د شپې مهال د امریکا ځانګړو ځواکونو په عملیات کې وژل دی. خبرونه پای ته رسیدل. احمد الله د موسم او کرنسي حال درکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ او 10 پیسې خرڅول کیږي او 155 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 199 روپۍ 10 پیسې او 200 روپۍ 10 پیسې. یو یورو 122 روپۍ او 122 روپۍ او 10 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 40 پیسې او 240 روپۍ او 10 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 45 پیسې او 140 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 201 او 10 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خرڅول کیږي او 208 پته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه پراتونکو چلیری ساتو کې په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې بزیات نه زیات درجه حرارت 1.5 او کم نه کم 15، په بنو کې بزیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 14، او په کوټه کې بزیات نه زیات 25 او کم نه کم 6 ډیګری سنتیګریډ وي.
ازو مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د حکومت ضد ازادي مارچ په لړکی نند سن په سکر خار کې ویغونډه ته وینا کړې ده. معلومات پرې درکو. د سیمې ترانسپورټران د حکومت هغه اقدام غندي چې وایي د ازادي مارچ لاریونو د ناکامه کولو لپاره د 200 کنټینرې پر لویو سړکونو ځای پر ځای کړې دي.
په څلورو واړو صوبو کې نیول رانیول د گاړو شروع شوې دي. موږ په شدید الفاظ د دې مزاحمت کړو.
د امریکا ولسمشر پرون د خپلو ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د داعش ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د وژنې خبر ورکړ. یو شنن کې وایي دا کار په افغانستان کې د دې ډلې د ملاتړو وسلوالو روحیه کمزوري کړي.
په افغانستان کې دوی هغه ارزوګانې چې درلودلې په لویه کې او داسې فکر یې کاوه چې دوی د خوځښت وغټ شي، هغه ارزوګانې به څه مړاوې شي.
او د دې ونه په سندرې جادوګر خبرونه کې د نومیالي افغان سندرغاړي او د موسیقۍ د استاد سراهنګ سندرې او د هغه پر ژوند او هنر خبرې وره.
دیو کلاسیکل سره سره غزل ته هم توجه ورکړې ده. دیو د عاشق علي خان صاحب شاګرد پاتې شوی دی.
نیله ده لمشال رادیو سره ووسه. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د جمعیت العلماء اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن چې کوم ازادي مارش دی د حکومت ضد احتجاج دی هغه لپرونه پیل شوی دی. مولانا نن په سکر کې د سین په سکر خار کې غونډه ته وینا کړې ده. هم په دغه اړه معلومات اخلو. له اسلام آباد خپل خبریال احمد الله را سره ملګری شوی دی. احمد الله تاسو سلی مشي وایو. او نن په سکر کې مولانا فضل الرحمن په خپل چې غونډه ته وینا وکړه د وینا مهم ټکی کراته وای پلنډه توګه.
مننه بچا صاحب. مولانا فضل الرحمن چې کوم پرون چې داغي ازادي مارچ د کراچي سوراب ګوټ نه شروع شوه او نو تیر مخوستن نا وخته سکر تر ورسیدو نن قریبا 2 بجې نو ورسته 2 بجو خوښه وخت کې مولانا فضل الرحمن چې کوم دغه مارچ ته ورغه او وینای وکړه او ماغه کم زړی دغه خبرې به کولې چې موجوده حکومت چې کوم دی هغه درغلې په نتیجه کې په واک کې راغله دی او داسې حکمرانان چې کوم دی هغه موږ نه منو ځکه چې د دې د پالیسيانو لوجې په ملک کې ګرانی ډیره زیاته شوې ده. د دې نه علاوه هغه دا خبره هم وکړه چې موجوده حکومت خو اوس په مطبوعاتو باندې پابندي لګولو د پاره چې کوم دی پم راته ویلي دي چې لکه مطبوعاتو باندې هم بندیزونه لګولې شوې دي او دا خبره وته کړې چې د مولانا ازادي مارچ چې کوم دی نو دا به بالکل تاسو په میډیا باندې نه خوي نو تاسو وګورئ چې په میډیا باندې زمونږ د مارچ هغه شان کوریج نه کیږي لکه څنګه چې به نورو کېدل. نو یو خو عمران خان دا خبره کوي چې موږ د مولانا په انټرویو یا د هغه په مارچ خودلو باندې هیڅ پابندي نه ده لګولې نو که پابندي نه نو دا څه شی دی چې د زمونږ مارچ نه خوي. نو ښکاري هم دا چې حکمرانان خبرې یو څه کوي او هغه باندې بیا عمل نه کوي او هغه کارونه کوي چې کوم هغه مخکې نه سوچ کړي. د دې نه علاوه مولانا صاحب دا هم په حکومت باندې تور ولګو چې د درغلۍ په نتیجه کې راغلي دي نو دا حکومت و اسلام آباد ته رسیږو او زمونږ رسیدو سره دا کومه قافله چې روانه ده په دومره غټ شمیر کې نو موږ پر امید یو چې اسلام آباد ته رسیدو سره به وزیر اعظم چې کوم موږ غوښتنه کوو چې استعفا ورکړي نو هغه به استعفا ورکولو ته مجبوره کوو.
اوس دغه سکر غونډه خو به ختمه شوی نو د جمعیت او د ډلې څه ویلي چې اوس مخکې پلان یې څه دی؟
بچا سے بالکل دا غونډه چې کوم وا 2 بجو نه ورسته ختمه شو دی بیا ویل چې د گرمی مونز وخت مونزونه وکړل او دا غینه ورسته دا غونډه قافله چې کوم ده دا د پنجاب طرف ته روانه شو. لا د پنجاب ته داخلي دو ورسته دا بنن ما خوستن نه وخت چې کوم دی ملتان ته رسیدي او د جمعیت تر مخه چې په ملتان کې بنن شپه تیری سبا سحر به بیا چې کوم دی د 12 بجو وخت کې بیا د ملتان نه روانيږي. نو اوس قافله چې کوم ده بالکل د پنجاب په طرف روانه شوې ده
او پرون چې دی سفر کوي یا نن چې لګیا دی سفر کوي نو پلار کی حکومت ورته کم خند یا ځن جوړوي کنه
په سند کې خو بالکل حکومت یې ځای په ځای باندې یو قسم استقبال کړو لکه د سند حکومت غړي چې به کوم وسته لګه شی بوړاندې نثار کړو ناصر حسین شاه او مختلف صوبایي وزیران چې کوم هغه راغلي وغه وی ناګانې وکړي سند تر هدا پورې خو هیڅ قسم مشکلات او تنو بلکه هر کله به کو خو حکومت دا سجد کله د دی لوسنامه وشول د حکومت او د اپوزیشن ګوندونو د اغي ورستو دا ویل کیږي چې وسله کدی به ته هم څه خندان نه جوړي خود دی باوجود حکومت خپل تیاریاں پوره کړی دی لکه زی په زی باندې کنټینر یو درولې د شګونه بورې ډکی کړی دی ک چرته قافله کې چرته داس سکار کیږي یا دی مطلب چې کوم وعده کړی د اغي خلاف ورزي کوي نو لارې بندول د پاره غي وي چې دا بورې موږ خودي لارې بندو په کنټینر په ذریعہ باندې او بیا چې د حکومت کما غیر پس موږ په سیدا دغه مطابق په پیدا کو خو فل حال چې کوم دی لکه هغه ته هیڅ قسمه مشکلات نه دي هیڅ قسمه خندان وته نشته وغه قافله خ په اسانۍ سره روانه ده.
صحیح شو ډیر احمد الله او د جمعیت العلماء اسلام فید نننې سکر کې په سن کې چې کوم غونډه کړې و د مولانا صاحب وینا و دغه په اړه معلومات راکول. د سیمې ترانسپورټران بیا شکایت کوي چې حکومت د جمعیت العلماء اسلام فی او نور مخالف ګوندونو د احتجاج مخه نیولو لپاره په زور له ډرایورانو سلګونه مال وړونکي ګاډي او کنټینرې نیولې دي ور باندې مزارع چارو ته سړکونه بندوي. پر دې موضوع د فرهاد شنواری رپورټ.
ترانسپورټران وایي د جمعیت علما اسلام فی او د نورو مخالفه ګوندونو کافلو رسارولو لپاره پولیسو د ملک یو شمیر برخو نه په سلګونه ګاډي او کانټینر په خپل ولکه کې اخیستي او د لارو بندولو لپاره یې کاروي. ترانسپورټران وایي ګاډو او کانټینرو نیولو سره د دوی په کار سخت اثر پرېوځي او باید دا زر پرې خفدل شي. د متحده ترانسپورټ اتحادیې یو مشر اسرار احمد شینواره مشال ریډیو ته وای د حکومت د غام ورته نه منظور
سرکونو باندې دوه لپاره زمون ډیر زیات غاړي او درولې چې هغه نه یا ډک ډک کانټینر کوس کړی او پاغه باندې با روډونه بندای نو دا یو ډیر ظالمانه فیصله د حکومت ته په دې کې ډیر ډیر قیمتي مالونه دي او تقریبا په څلورو واړو صوبو کې دغه نیول رانیول د غاړو شروع شوی دي. مونږ په شدید الفاظ د مزاحمت کړو موږ حکومت ته دا مطالبه کړو چې که ته څه قسم رکاوټ جوړای داستاسو خپل کار دی په هر قسم جوړای مونږ په دې کې کار نه لرو مونږ یو سیاسي ګوند سره تعلق نه لرو مونږ کاروباریان یو مونږ پری دي.
د خیبر ترانسپورت اتحادی یو مشر شاکر پریده وای په احتجاجي درنو کې اکثر وخت د دوی کنټینرې ورکی شي او ترانسپورټران د تاوان سره مخ شي.
کومه در نه یې نو مونږ ترانسپورټران سره دار ظلم شي چې هغه کې کنټینرې ورکیږي چې کله کنټینرې مونږ نه کوز کی بیا د تاڼو والا وی پټایي دویما خبره دا چې تکلیف ټول ترانسپورټرانو ته دی. ټانی والا خو بس روډ ته راوځي او کنټینر یې ونیسي چې څوره کنټینر یې چې دوه سوه کنټینر یې ونیسي په دا کې لاس شل کنټینر یې پکې غیب شي، بیا د اډو والا سره لانجایي، اډو والا مخکې د کپنو سره لانجایي. نو غټه ستونزه مونږ ته جوړه کېږي که هغه د پی ټی آی حکومت وي او که هغه د مسلم لیگ حکومت بھی کچھ در نہیں ہوئی نو مونگ ٹرانسپورٹران تب کے ڈر ہاٹ تکلیف ہوئی نو مونگ حکومت دا اپیل دے چھ خواہ مخواہ گاڑی چھ نسو و پا زور ظلم زیادہ کو پکوار دے چھ گاڑی تخپل کنٹینر ملو شی و آغا کم آوریز دے چھ گاڑی ویلو دے پکوار دے چھ آغا دیاری مرتا ملو شی
دا حکومتی گون تحریک انصاف دا کامی اسمبلی غڑی او دا سفران وزارت پارلیمانی سیکٹری اقبال پریدی وائی دا دغی گام مقصد ولس لا تکلیف اور کول ندی بلکی دا غوی حفاظت کرل دی او چھ دا چھا گاڑی دا غوی دا خوخی نبغیر نیولی حسا کو رخلاس کرو
نو کا په باز زینو کې د خلکو گاڑی او یا کنټینر ری ساری وی نو ان شاء الله ولزیز مونږ به چکم ڈی سی دی یا کمشنر دی یا متعلقہ تانی دی غو سره مونږ خبره کو او دا زموږ ګرونه دی او ان شاء الله ولزیز دا به مونږ فسیلیټیټ کو چې کوم ځکه دوی ته ضرورت وی زموږ سره رابطه کوي او دوی له مونږ په غاټانه کې حاضری لګو ان شاء الله دوی مسله به حل کو بس هم دا نن ورځ دی ان شاء الله دوی مسله به حل شي
ٹرانسپورٹ رن وائی باید پر روان وقت کی دی د احتجاجونو مخه نیولو لپاره حکومت خپل بندوبست وکړي او د دوی گاډو او کنټینرو نیولو نه دی ډډه وکړي. فرحات شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
پرون په کراچۍ کې هغه نندارتون په زور بند کړل شو چې پکې د پخواني پولیس افسر راو انوار په مشرۍ په مبینه جالي پولیس مقابلو کې د وژل شو کسانو عکسونه، یو شمیر نور فنی آثار او یو فلم هم نندارې ته وړاندې شو. د غونډې منتظمین وایي څو کسانو چې ځانونه د استخباراتي ادارې کارکونکي بلل دغه پروګرام بند کړ. حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د منور شاه رپورټ ورو
پرون په کراچۍ کې ځینو کسانو هغه نندارتون ودرولې چې پکې د پولیسو په لاس د وژل شوو کسانو په اړه عکسونه، فني آثار او یو فلم ښودل کېده. د دستوري منتظمین وایي دغو کسانو ورته وویل چې دوی د پاکستان د استخباراتي ادارو کارکونکي دي. په نندارتون کې د هغو سباندې 440 وژل شوو کسانو سلی ودرول شوی وو چې تور یې د کراچۍ په پخواني پولیس افسر راو انوار پورې شوی خو هغه یې ردوي. په وژل شوو کې وزیرستان ځوان نقیب مسید هم شامل وو چې په سر یې عدالتي کاروایی او ولسی غورځنګ پیل شو. د نقیب مسید وکیل او د حقونو مبارز جبران ناصر په کراچۍ کې د پرونی نندارتون له ګډوډېدو وروسته خبري غونډې ته وویل
آج آپ نے دیکھا ہوگا گرد و نواح میں فریر
د پارک دے حال چا پیرا تا سولی دل چے دروان ور پ مشری د پولیس لوخا نہ حق وجل شو 440 کسان علامتی چلی درول شو دی او په حال کې د نن یو ویډیو خودل کېدا چې پکې د نقیب مسید او د هغه د پلار محمد خان ترسنګ د هغه ځای اکسونه شامل وو چې پکې نقیب مسید شهید شوی وو. خو څو کسان راغله لو مونږ ته یو ویل چې له حساس ادارو سره تعلق لري او غواړي چې دا پروگرام بند کړي. تالار ته اجرنده ولګولا او مونږ ته دړه کرا کړه چې ک دستور جاری وساتو نه کمپیوټر او نور سامان برانه بهر وغورځوي.
د جبران ناصر په وینا په دې فلم کې د هغو کسانو د وژنو په اړه تفصیلات خلکو ته ښودل کېده چې د 2011 نه تر 2013 کال پورې په جالي پولیس مقابلو کې وژل شوي وو. د دې فلم او هنري نمونو جوړونکي او اداکارې عدیلې سلیمان هغه خبري غونډې ته وویل چې په فن او هنر بندیزونه د منلو وړ نه دي.
ہم آرٹسٹ جو ہیں وہ
مونگ ہنرمندان پہ احساسات و اغ واقعات و خپل اظہار کو چی زمونگ پہ ذہنن و ژور نقش پریک دی. ما پا دی فلم کے صرف آغا پی خبیا تکرار کری چی یو کال وڑاندی پا کراچے کی شوی رسنیو کی رپورٹ شوی او ټول خلق پی خبر دی. خوزن پویگم چی دی ہنرمند لپارا د خپل احساسات و دی اظہار اجازت با لچا غستل کی گی
اور کس کی اجازت لی جائے گی.
د نندارتون د ودرولو په اړه د سند حکومت لا هم سن دی ویلی. د یادونه ده چې وزیرستان ځوان نقیب الله مسید د 2013 کال په جنوري کې اول لا درکه شو او بیا یې مړی ومندل شو چې په اړه یې پولیسو ادعا وکړه چې هغه د ترهګرو ملګری و. خو وروسته تحقیقاتو ثابته کړه چې نقیب مسید بې ګناه و او په جالي پولیس مقابله کې وژل شوی دی. له هغې وروسته پښتون ژغورنې غورځنګ جوړ شو چې د نورو غوښتنو ترڅنګ د نقیب مسید په وژنه کې تورن پولیس افسر راو انوار ته د عدالتي سزا ورکول غواړي. د راو انوار او ملګرو پر ضد یې مقدمه پیل شوه، له دندې لرې شو او بیا وروسته عدالت په ضمانت خوشي کړی چې له هیواده په بهر وتلو یې عدالتي بندیز لګېدلی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د امریکا ولسمشر پرون وویل د هیواد ځانګړو ځواکونو د اسلامي دولت وسله والې ډلې مشر ابوبکر البغدادي وژلی دی. ډونالډ ټرمپ زیاته کړې بغدادي د شام په شمال لویدیځ کې د شنبې په شپه وژل شوی. بغدادي ته په 2014 زیږدیز کال کې د نړۍ پام شو چې کله په عراق کې د اسلامي خلافت اعلان وکړ. د هغه په مشرۍ اسلامي دولت وسله والې ډلې په شام او عراق کې سلګونه کسان وژلي دي. تفصیل عبدالحی کاکړه اورو.
امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسلامي دولت وسله والې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د وژنې اعلان پرون په سپینه ماڼۍ کې د ځانګړې وینا پر مهال وکړ.
تیره شپه امریکا د نړۍ تر ټولو لوی ترهګر مشر له انصاف سره مخامخ کړ. ابوبکر البغدادي مړ دی. هغه د نړۍ تر ټولو بې رحمه او پرتشدد ډلې بنسټ ایښودونکی او مشر
وو. ولسمشر ټرمپ په خبري غونډه کې وویل چې البغدادي سره له خپلو درې ماشومانو او نورو ملګرو په غار کې پټو. نوموړي زیاته کړه د عملیات پر مهال ابوبکر البغدادي منډه کړه او کله چې د غار اخیری سر ته ورسید نو په ځان پورې تړلې بارودي جګټې وچولې چې په نتیجه کې هغه او درې ماشومان ووژل سو. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې د منډې پر وخت البغدادي ژړل او چیغې سورې وهلې. د نوموړي په وینا یوولس ماشومان په خیریت سره له ودانۍ راایستل شوي دي. د ولسمشر ټرمپ په وینا معاینات ښیي چې وژل شوی کس ابوبکر البغدادي دی. ډونالډ ټرمپ وویل عملیاتو شاوخوا دوه ساعته وخت واخیست او امریکایي سرتیرو له هغه ځای څخه حساسه معلومات راغونډ کړي دي چې پکې زیاتره د اسلامي دولت وسله والې ډلې د پایل او د راتلونکي پلانونو او نور هغه څه دي چې امریکا یې په لټون کې وه. ولسمشر ټرمپ وویل په عملیاتو کې امریکایي ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه
د بغدادي وجنا د ترهګرو مشرانو په اړه د امریکا نستړی کېدونکې لټون په ګوته کوي او اسلامي دولت او نورو وسله والو ډلو ته د بشپړ شکست په لړ کې زموږ اوږدمهاله هوډ ښایي.
امریکایي ولسمشر زیاته کړه هغه ترګر چې بې ګناه امریکایي وګړي ځوروي او وژنې باید په آرامه خوب ویدنسي او په دې پوسی چې دوی به د په خبره په بشپړه توګه لمنځه یوړل سي. د خبري غونډې پر مهال ولسمشر ټرمپ په عملیاتو کې د روس، ترکی، شام، عراق او کوردوی ځواکونو د مرستې مننه وکړه. ابوبکر البغدادي په 2014 کال کې نړۍ هغه مهال وپیژندی چې کله په عراق کې امنیتي ځواکونو ته شکست ورکړ او اسلامي خلافت اعلان کړ. د په مشرۍ اسلامي دولت وسله والې ډلې په شام، عراق او نورو هیوادونو کې په سلګونو کسان وژلې دي. د ډلې یو وخت د 80 لک نفوسو پر سیمه واکمني کوله. په شام او عراق کې تاریخي آثار په بمونو الوزولي. البغدادي د عراق اوسیدونکی دی چې اصلي نوم یې ابراهیم عواد ابراهیم البدری دی. امریکا د هغه د نیولو یا ځای ځاګی پاړه د معلوماتو ورکولو پر سر 25 میلیونه ډالره انعام یې شیوه.
د اسلامي دولت وسله والې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې تر وجل کېدو وروسته د چارو پوهان د دې ډلې د راتلونکي په اړه بحثونه کوي. خو داعش په پاکستان او افغانستان کې هم فعال ده او په دواړو هیوادونو کې د یو شمېر ترهګر بریدونو ذمواریانې هم منلې دي. داعش د بغدادي وژنه به په پاکستان او افغانستان کې د داعش وسله والو پر فعالیت اغیز وکړي او کنه؟ دا پښتون عبدالحی کاکړ د چارو له پوهانو سره څېړلې ده.
اسلامي دولت وسله والې ډلې په 2014 کال کې هغه وخت د نړۍ پام ځان ته راوګرځاوه چې کله د ډلې په عراق کې امنیتي ځواکونو ته ماتې ورکړه او د موسل شار په نیولو سره د خپل خلافت اعلان وکړ. له دې څخه مده وروسته په پاکستان او افغانستان کې هم د داعش په نوم وسله والې ډلې را څرګندې شوې. د چارو پوهان وایي له تحریک طالبان پاکستان څخه بېله سوې ډله جماعت الاحرار په بلوچستان کې فعاله لشکري جنگوي او د منځنۍ اسیا ځینو وسله وال د داعش تر چتر لاندې فعال سول. دوی د اسلامي دولت وسله والې ډلې مشر ابوبکر البغدادي سره بیعت اعلان کړ. دې ډلې په پاکستان په تیر بیا په بلوچستان کې پر پولیسو، عیسویانو او ارګانو باندې د سو حملو ذمہواریانی په غاړه واخیستې. د پاکستان حکومت په بیا بیا ویلي چې پر خاوره د داعش تنظیمي جوړښت نسته. خبریال او څیړونکي حق نواز د وسله والو په اړه د امریکا واشنگتن پوسټ وسپانې ته رپورټینګ کوي. نوموړي پرون مشال ریډیو ټول د ابوبکر البغدادي له وژنې سره په پاکستان کې فرفعالو داعش جنګیالیو تر لنډې مودې پورې ناوړه اغېز پرېږدي خو اوږدمهاله تاوان به ونه ویني.
د خراسان په نامه باندې کوم د داعش سنګین دلته وجود لري، هغه پاکستان سره یا افغانستان سره، نو په دې کې د دې تقریبا ډېر حده پورې دلته خپل عملیات داسې د دې هغه بیت یا د دې هغه چې دی د البغدادي سره یا د کم تنظیم چې د داعش کم ځای نه وجود لري، خو زیات تر دلته نه دي په یو خپل طریقه کار باندې لګیاري د افغانستان په کومو سیمو کې دي، د پاکستان زما په خیال باندې وجود د هغې هغه عمره نشته څنګه چې د نورو تنظیمونو لکه د پخوا د طالبانو یا د القاعدې یو وجود دلته لرو، خو شهده پورې لګیا دي کار کېږي. نو زما دونه خیال نه راځي چې د بغدادي د تلو سره په اوږده توګه باندې
په افغانستان کې هم داعش وسوالې ډلې په 2015 کال کې سر راپورته کړی وو او په تیره بیا د دې هیواد په ختیځ کې زیات اثر او نفوذ وموند. داعش نه یوازې له افغان ځواکونو بلکې له افغان طالبانو سره هم په جګړو کې ښکیل پاتې شوی دی. اوسمهال دا ډله بیخي کمزورې شوې خو بیا هم د افغانستان کې د لویو ترګرو بریدونو ذمواري پر غاړه اخیستې ده، چې یوه بیلګه د سږ کال اګست په میاشت کې په کابل کې د واده پر مراسمو برید دی چې پکې 3 کسان وژل شوي ول. د سیاسي چارو افغان پو مشتاق رحیم پرون مشالې ټول چې په شام کې د داعش د مشر ابوبکر البغدادي وژنه به د داعش پر فعالیتونو ژور اغیز ونه کړي.
لکه نه چې داعش د سوریې په خاورو په عراق ضربې لیدلې دي او دوی ټکول شوي دي، په ټوله کې د داعشي فکر ځپل شوی دی. دوی داسې فکر کوي چې د دوی مبارزه کمزورې شوې ده. نو په افغانستان کې هغه کم شناخت یا هغه کم دوی هغه ارزوګانې چې درلودلې په لویه کې او داسې فکر یې کوي چې د دوی دا خوځښت به غټ شي، هغه ارزوګانې به څه مړاوې شي او د دې له امله شاید د دوی دا مبارزه کمزورې شي. بلخوا که تاسو وګورئ، د دې بغدادي د مړینې د خبر نه مخکې هم د افغانستان په ختیځو سیمو کې د نظامی عملیاتو له کبله دوی ته کافي تاوان رسیدلی او دا اوس دوی یو ډېرې محدودې سیمې ته راټول شوي دي په ختیځ افغانستان.
د 2013 کال فروری په میاشت کې امریکایي چارواکو ویلي ول چې البغدادي په 2018 کال کې زخمي شوی وو. د سږ کال اپریل په میاشت کې البغدادي په 5 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په یو ویډیو کې ښکاره شوی وو.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان له ولسمشر سره د افغان د سولې پروسې په اړه خبرې کړې دي. د افغان ولسمشر یو بیان وایي طالبان له تاوتریخوالي لاس اخیستو او له حکومت سره د سولې خبرو ته له کېناستو پرته بله هیڅ لار نه لري. له کابله د رحمت الله افغان رپورټ.
وروسته له هغې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه شوې، د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په لومړي ځل کابل ته سفر وکړ. د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي وایي چې ښاغلي خلیلزاد له افغان ولسمشر سره د افغانستان د حکومت د سولې د طرحې په اړه بحث وکړ. ښاغلی صدیقي زیاتوي هغه طرحه چې د سولې لپاره یې افغان حکومت لري سولې ته د رسېدو لنډه لاره ده او حکومت تمه لري چې نړیواله ټولنه له دغې طرحې ملاتړ وکړي. د افغانستان د جمهور ریاست ویان صدیق صدیقي د یکشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل هغه وایي هغه څه چې له ولسمشر سره ملاقات کې پرې خبرې وشوې، په هغه کې د تلپاتې سولې او د سولې لپاره د حکومت پر پروګرامونو بحث و. ښاغلی صدیقي وایي افغان حکومت اوس هم په هغه پلاوي چې ټاکل شوی د چین په غونډه کې ګډون وکړي کار کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له ښاغلي خلیلزاد سره د سولې په اړه خبرې کړې. د اجرایي ریاست مرستیال بیان امید میسم د ملاقات په اړه وویل
هغوی د بیلابیلو مسایلو باندې سولې په اړه د افغانستان سولې پروسې په اړه خبرې اترې کړې دي. څنګه مونږ کولای شو به یو باعزت او پایدار سوله ورسېږو، هغوی خپل نظریات شریک کړ. همچنان دواړه له طالبانو وغوښته چې خپل جګړه او خشونت کم وکړي او اوربند اعلان وکړي تر څو چې د بین الافغاني دیالوګ پیل شي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کیل ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې له سیمه ییزو کلیدي لوبغاړو چین، پاکستان، روسیې او ایران نه غوښتي چې له یو باثباته افغانستانه ملاتړ وکړي. د یادونه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په تیره سپتمبر میاشت کې د کابل په ششدرک سیمه کې د طالبانو لخوا تر هغې حملې وروسته چې د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان پکې ووژل سول، له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې. مخکې له دې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ نهم پړاو خبرې وسوې او دواړه لوري د سولې یوې هوکړې ته نږدې سوي وو.
د رحمت الله افغان رپورټو په پیښور کې د مازیګر درې نیمې بجې شوې. د خبرونو لنډیز له عبدالحی کاکړه اورو.
پرون له کراچی پیل شوی د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ډلی حکومت ضد لاریون د سیمې صوبې سکرتر سګلی د لاریون مشري مولانا فضل الرحمان کوي. د پاکستان ترانسپورټران وایي حکومت یې سلګونه کنټینرونه نیولي چې د لاریون کوونکو مخه پرې ډک کړي. د متحده ترانسپورټران د ټولنې یو مشر اسرار احمد شماري پر مشال لیدو ټول د حکومت دغه ګام نه مني. په باجوړ کې د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ډلی معمون ځایي مشر مفتي سلطان محمد د وسوالو په ډزو شوبل سوړي. د باجوړ د پولیسو مشر پیشاغ علي شاه نن مشال لیدو ټول مفتي سلطان محمد په معمون قاصد کې خپل کور جمعیت ته سهار لمانځه ته پلار و چې په سوالو باندې داسې وکړي. افغان چارواکي وایي د پاکستان او افغانستان پر ملانجمن سرحد د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ په نښته کې درې ولسي وګړي وژل شوي دي. چارواکي وایي نښته بېګا په کونړ کې پیل شوه چې تر سهاره یې دوام وکړ. پاکستان په سمدستي توګه په دیانت سره نیولي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي له ولسمشر اشرف غني سره لیده کاته کړي. څلور فضاد د خالي په ورځ په یو نااعلان شوي سفر کابل ته رسېدلی وو. د افغانستان د انتخاباتو کمیشن د ولسمشر د ټاکنو نتیجې د نومبر په 14 نیټه لیدلې. ټاکنو خپلواک کمیشن مشري خو عالم نورستاني پرون په خبرګونډه کې ویل نوې محل ویش او مشورې وروسته جوړ کړل. قطر پناه غوښتونکي چې ویل کېږي افغانان دي پرون په فرانس کې وروسته له هغه له یوې لاري وژغورل شو چې سړی هوا وهلی وو. د فرانس فضايي چارواکي ویلي دا کسان د فرانس له کالي کرن په غوښتو ځانونه بندر ته ورسي چې له هغه سره په تعلق کې ولاړسي. د پخواني شوروي اتحاد وطني مخالف ولادیمیر پوکوویسکي د رشخوطه داخلي محکمه کې مسوي. نوموړی د شوروي اتحاد هغه نفسیاتي ضرورونې په ډاګه کړې وې چې اتحاد د خپل مکلفینو د خاموش کولو لپاره کاروي.
او سر دن کو مشال ریڈیو 19 پروگرام سندرے جادوگرے درتا اورو. ستلی مشایز هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګری خبرونه می درته راوړې. د دې ونې خبرونه کې د افغانستان د نومیالي هنرمند استاد سراهنګ څو سندرې او دغه د ژوند د هنر په اړه لند معلومات ترکو. سراهنګ نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې پر کچ د موسیقۍ منل شوی استاد یادېږي. نوموړي د موسیقۍ زده کړې زیاتره په هند کې وکړې او خپلې دغه لاسته راوړنې د افغاني موسیقۍ د ودې او بډاینې لپاره وکارولې. د ننګرهار ولایت یو سندرغاړي او لیکوال فضل الرحمن وحدت چې د افغان هنرمندانو په اړه معلومات ټول کړي او غاړي چاپ یې کړي، د استاد سره هنګ د زوکړې د هغه د کورنۍ او د لومړی زده کړو په اړه داسې راته وویل.
د اصلي خپل محمد حسین سره هنګ دی او د پلار نوم یې غلام حسین دی. په 1902 هجري شمسي کې د خواجه خورده کې کابل یا په خرابات کوڅه کې د ده تولد شوی دی. د ده پلارنۍ کورنۍ هم هنرمندانو. دې په اول سر کې د خپل پلار سره شاګرد شو. د دې سره چې مکتب هم لوستو پلار چې د دې استعداد وکړو چې د ښه استعداد لري په موسیقي کې ډېر نوښت کولای شي، نو د هندوستان ته بوتو او د استاد عاشق علي خان سره شاګرد شو چې هغه د پټیاله سب موسیقي بنیانګزار دی. پوره شپږ کاله شاګردي وکړله او کله چې بیرته وطن ته راغی نو بیا د ادبیاتو په برخه کې د استاد محمد عبدالحمید اسیر سره د ادبیاتو په برخه کې شاګرد شو تر څو د ابوالمعانی بیتل د شعرونو په تحلیل او دغه کې مهارت پیدا
کړ. خاموشی از خاطر صیاد میبرد، از این حسرت قفس روز دو نفسم دید آزادم، از این حسرت قفس روز
فضل الرحمن وحدت چې د استاد سره هنګ د ژوند او هنر په اړه معلومات جمع کړي وایي، نو موري د افغانستان له ملي رادیو سره همکاري پیل کړه او اول ځل ورته په کابل کې د موسیقۍ په جوړې شوې یوې میلې کې د استاد لقب او جایزه ورکړل شو. د وحدت په خبره استاد سره هنګ په هند او همدارس د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې د کلاسیکي موسیقۍ کنسرټونه ورکړي. د زیاتوي د هند کلکتې او الاباد په هنتونونو استاد ته لقبونه او انعامونه ورکړي دي.
رادیو افغانستان سره همکاري درلودله ترڅو په 1990 هجري کال کې یو فستیوال د پامیر په سینما کې چې په دغه فستیوال کې استاد قاسم افغان او استاد بڑا غلام علی خان دوی هم موجود و نور استادانو سره په دې فستیوال کې استاد سراهنګ ته اولین د طلا مډال ورکړی شو. بیا په همدې کال باندې د ښاروالۍ لخوا نه دته د استادۍ لقب هم ورکړی شو. د کوه موسیقي لقب د هندوستان د چنډیګر د پوهنتون نه اخیستی دی. د ماسټر ډاکټر او پروفیسور د موسیقي القاب د کلکتې د کلاکندرا د پوهنتون نه لاسته راوړي دي. او د سرتاج موسیقي لقب د هند الاباد په مرکزي پوهنتون کې ګټلی دی. همدارنګه د شیر موسیقي لقب هم د الاباد د مرکزي پوهنتون نه اخیستی دی. ممالک ته زیات سفرونه شوي دي. د یو کتاب هم په موسیقي باندې لیکلی دی د طرب موسیقي په نامه چې د موسیقي اساسات په دې کې بیان کړي دي او د زده کړې لپاره شاګردانو ته آماده کړي دي.
जवानी ने जब नौजवानी को देखा जवानी ने हंस कर जवानी लुटा दी. خزت کو یہ ضد تھی نہ لٹتی یہ دولت خزت کو یہ ضد تھی نہ لٹتی یہ دولت اسی ضد پہ ہم نے اسی ضد پہ ہم نے جوانی لٹا دی.
مشال ریډیو سندری جادوګری خبرونه ته خوږی اوریدونکو داونه پکې د هندی کلاسیک موسیقۍ د نومیالي افغان هنرمند استاد سراهنګ سندری او دغه د ژوند او هنر په اړه مختصر معلومات اوري. په پیښور کې موسیقار آصف حسین وایي استاد سراهنګ د سیمې د هنرمندانو لپاره د مکتب ځای لري. د په وینا استاد له هندی کلاسیکل موسیقۍ ویلو سره سره فارسی شعر ته هم د قدر وړ کار کړی دی.
سراهنګ استاد کم یو ہستی دا مونږ د پاره لکه افغانستان کې دیو کلاسیکل سره سره غزل ته هم توجه ورکړی دا هغه سره سره ٹھمری کافی او هندوستانی میوزک سره هم دیو ریلیټډ وو. دیو د آصف علی خان صاحب یو غټ نوم دی اغم په کلاسیکل کې د خیال او راګونو کې هغه ډېر نوم لري نو د هغو شاګرد هم پاتې شوی دی دیو څومره غټ کار کړی دی په افغانستان سیمه کې نو تاسو کتی شي چې څومره نوم یې دی نو هماغه سم کار کړی دی استاد سارهنګ چې کوم دی لکه خپل ژبه ته هم یو ټایم ورکړی دی او لکه فارسی ته هم هغه یو ډېر زیات کار هم پکې کړی دی او استاد نصرت فتح علی خان صاحب دیو چې کوم دی او بڑا غلام علی خان صاحب شو دیو صرف راگ لکه ٹھمری شو کافی شو خیال شو نو دیو غزل سر وابستگی نہ راغلے عمدہ سے نصرت صاحب دے هغه غزلم ویلے دے سندرم ویلے دا او کلاسیکل سر وابستگی دا نو دا ټول سازان چکم دے زمونږ د پاره یو مشل را دے او مونږ په پکار دچې د دیو پکار باندې فوکس وکړو
ننګرهار فضل الرحمن وحدت چې لیکوال او سندرغاړی دی او د پیژندل شو افغان هنرمندانو ژوند لیکونه یا بایوګرافیان یې تیاری کړي دي وای افغانستان خلک د استاد سرهنګ پر هنر مین ول او غته به محفلونه جوړول د وحدت په وینا استاد له کابل رادیو څخه یو خبرونه هم کوله چې د هندي او افغاني موسیقۍ مینوالو ته به پکې درسونه ورکول
استاد ډیر شایقین لرل او ډیر اوریدونکي لرل همیشه به د خلکو په محفلونو کې برخه اخیستره خو د ده د اشعارو انتخاب دومره قوي او دومره خو چې د عبدالمعالی بیدل ټول شعرونه به ده په خپلو سندرو کې کمپوز کول په هغه باندې به کار کول ډیر مینهوال د ده وو ډیره مینه ورسره لرله په همدې وخت کې ده په راډیو افغانستان کې هم یو پروګرام لاره چې کلاسیک موسیقي درس ورکوو او دا راډیو افغانستان لخوا نه به د شپې لخوا نشریده حتی محلی سندرې هم د پټیر هغه لوړه سویه باندې ویلې دي او کلاسیک نیمه کلاسیک ټول د راډیو افغانستان په شیف کې د اثر شته.
رحمان وحدت وای استاد سرهنګ د کابل په خرابات کوڅه کې ژوند کړو چې د هنر مینوال او شاګردان بیلی دوتا هم هلتا ورتل. وحدت زیاتوی استاد سرهنګ د یو شمیر شاګردانو ته څنګه خپل یو ورور او همدارز یو خوریتا خپل هنر انتقال کړي او غوی لګیا دي د استاد د کلاسیکی موسیقۍ سبک مختوری.
په کابل کې خرابات په خپل اکیډمي حیثیت لري، ټول هنرمندان دلته بودوباش لري او شاګردان راځي، د هر یو ځان ته ځایونه لري، کورسونه لري، په دې کې تدریس کیږي، په دې کې موسیقي درسونه ورکول کیږي. نو د هم شاګردان روزلي دي، یو خپل خورایه او شریف غزان په نامه دی، هغه د شاګرد الطاف حسین زوی، هغه هم د شاګرد همداسې ورور دی، هغه هم د شاګرد چې د په سب باندې اوس غزل وایي او کلاسیک موسیقی راګی. نور د شاګردان زیات شته چې د غیاب کې د زده کړه کړې ده. کله چې الطاف حسین کابل کې وي، اکثره وخت په خارج کې وي، بیا راځي کابل ته، بیا نو په یاد بوتو استاد باندې هنرمندان راټولوي او داغه یاد کوي، داغه په کلاسیک موسیقي، داغه په غزل باندې، داغه په نورو د ژوند پر دغه باندې، په زده کړو باندې چې د کړي دي او شاګردان روزلي دي، هغه کوم څه چې ده سره وو د دوی په یاد باندې غونډې کېږي او د دوی یاد تازه کېږي.
فضل الرحمن وحدت وایي استاد سرهنګ د یو خواخوږي او ملنساره شخصیت مالک وو. هغه د زړه ناروغۍ له امله په کابل کې ومړل او جنازه یې په داسې حال کې چې حکومتي چارواکي او د هنر زرګونه مینوال یې اوچتولو ته ورغلي ول، هم په کابل کې خاورو ته وسپارل شو.
ډېر نیک برخورد انسان وو، همیشه خوله د خندا ډکه وه، د هیڅ چا سره د داسې برخورد نه دی کړی چې د چا زړه به د ده حضور به شوی. نو ډېر نیک برخورد یې لرو، حتی د هنرمندانو سره، د عامو خلکو سره، د نور ګاونډیانو سره، د رسنیو سره، د دې ټولو سره د ده ډېره نیک رویه وه او ډېر ښه د ښه خلقت انسان وو. استاد ته قلبي تکلیف وو، د جسمانه هم لږ ذره ښه وو، نو د تکلیف قلبي پیدا شوی او بیا په ابن سینا شفاخانه کې د بستر وو چې د 1401 هجري کال د جوزا په 14 نیټه عمر ته په حق رسیدو. بیا د هغې ځینه د دوه جنازې راوړل خرابات ته، د دې لپاره چې ټول خراباتیان په دبان راټول شي د دې کور خپل په مکریانو کې بیا بیا وروسته د دینه د جنازې ویوړه مکریانو ته د کابل ډیر فرهنګیان حتی دولتي مقامات لوړه مقامات ټول د دې په جنازه کې موجود وو او ډیر په عظیم شان شکل باندې د جنازه بدرقه شوه او په شهدای صالحین کې خاورو ته وسپارل شوه.
چاد شوخ نظر دا پارا خبرونو گرزم ناقرارا د چا د شوخ نظر د پارا خبرونو گرزم ناقرارا.